رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. سلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه سهارنۍ خبرونه پیل کوو. اول د نړۍ خبرونه واورئ.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د دې ساعت د خبرونو لنډیز. د امریکا د باندنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د انټر کانټیننټل پورټل باندې په حمله کې امریکایي اتباع هم وژل شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې دپاره د امریکا د مرستو خاص سر مفتش وایي چې د افغانستان امنیتي قواو د 2010 کال نه تر 2018 کال پورې 15 ځلې د بشر د حقوقونو سختې سرغړونې کړې دي. او پرون امریکا د ناټو د متحدینو سره یو ځای په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په ضد خپل فشارونه زیات کړي دي. او دا د اوس د خبرونو تفصیل اورول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په انټر کانټیننټل هوټل باندې په برید کې امریکایان هم وژل شوي دي. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت نطاق حیدر نورت پرون د سه شنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې په کابل د کابل په انټر کانټیننټل هوټل باندې په حمله کې د امریکایانو وژل او ټپي کېدل تایید کړي دي، خو د وژل شوو او زخمی شوو کسانو شمار او هویت نه دی څرګند کړی. د کابل په انټر کانټیننټل هوټل باندې د شنبه دروازې په برید کې د رسمي رپورټونو له مخې د 14 خارجیانو په شمول 2 تنه وژل شوي او د شپږو پولیسو په ګډون 10 تنه زخمی شوي دي، خو ځینې شاهدان وایي چې مرګ ژوبله له دې نه ډیره زیاته ده. د افغانستان د بیا رغونې د پاره د امریکا د مرستو سر مفتی سیګار وایي افغان فوز او پولیسو د 2010 نه تر 2018 کال پورې شاوخوا 15 ځلې د بشر د حقوقونو سختې سرغړونې کړې دي چې قتلونه، شکنجه او په ماشومانو جنسي تیری پکې هم شامل دي. خو سیګار وایي د امریکا حکومت د دې رپورټونو سره سره د دغو ځواکونو تمویل ته دوام ورکوي. سیګار دغه رپورټ تیر کال د امریکا کانګرس ته وسپارو، خو پرون د سه شنبه په ورځ په رسنیو کې خپور شو. په امریکا کې د موجوده مقرراتو له مخې کې معتبر شواهد موجود وي چې د کوم بهرني هیواد فوز یا پولیس د بشري حقوقونو په ستورو سرغړونې کې ښکیل شي، د امریکا د دفاع او د بهرنیو چارو وزارتونه له دغو قواو سره له مرستې کولو نه منع کوي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون امریکا د ناټو د متحدینو سره یو ځای په سورو کې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په ضد خپل فشارونه زیات کړي دي. په داسې حال کې چې روسیا په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ او حفاظت کوي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په پاریس کې ویلي دي چې د غوطه د سیمې په ختیځ کې وروستیو حملو داسې اندېښنې پیدا کړي چې ممکن هلته د اسد رژیم د خپلو خلکو د ځپلو لپاره کیمیاوي وسلې استعمال کړي وي. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو په یوې حملې کې د داعش افراطي ډلې 150 تنه ملیشه وژل شوې دي. په سوریه کې د ائتلاف قواو په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې دغه حمله په سوریه کې د شفا په سیمه کې د داعش د قوماندې او د کنټرول په مرکز شوې ده. د 2018 کال د امریکا د جمهوری ریاست د مقام په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي مداخله د قضیې د تحقیقاتو په لړ کې با رابرټ مولر د خاص ټیم د غړو د امریکا د لوی سارنوال جیف سیشن او د اف بی آی د پخوانی مشر جیمز کومی سره مرکې کړي دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل یو راپور کې لیکلي دي چې د ښاغلي سیشن سره دغه تحقیقي هیئت 13 څو ساعته خبرې کړي دي او د ښاغلي کومی سره دغه هیئت پروس کال مرکه کړې وه. د عدلیې د وزارت نطاق هم د ښاغلي سیشن او دغه تحقیقاتي هیئت د غړو ترمنځ خبرې تایید کړي دي، مګر د هغې په باب نور تفصیلات نه دي ورکړي. د امریکا په یو جنوبي ایالت کنټکی کې په یوې لیسې کې په ډزو کې 2 تنه مړه او 12 نور زخمي شوي دي. د هغه ایالت گورنر میت بیون ویلی دی چې حمله کوونکی یو 15 کلن هلک دی او د قتل الزامونه پرې لګیدلی دي. د کنټکی د ایالت گورنر ویلی دی چې د دغې پیښې ټول قربانیان د دغې لیسې زده کوونکي دي.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل. د دویمې سهارنۍ خبرونې په لړ کې په راپورټونو کې نن اوله مسله دا ده چې د افغانستان د تدارکاتو د ملي ادارې چارواکو ویلي دي چې دغه ادارې په روان هجري شمسي کال کې د 601 پروژو لپاره 1.5 میلیارد افغانۍ منظور کړي دي. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د ملي تدارکاتو د ادارې رئیس الهام عمر هوتکی د سه شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو سره د خپل ادارې د تیرو 11 میاشتو د کړنو د راپور د شریکولو پر مهال ویل چې د تدارکاتو ملي ادارې په دغه موده کې 1.1 میلیارد افغانیو په ارزښت ټولې 806 پروژې ارزولي چې د هغې له ډلې د 1.5 میلیارد افغانیو په ارزښت 601 پروژې منظوري کړې دي.
سرجام امسال در حدود 4500 پروژه از طرف
ښاغلي هوتکی ویل سه کال د دولتي ادارو لخوا شاوخوا 4500 پروژې پلان کې شامل وي، خو 1.5 پروژې د هغوی په صلاحیتونو کې نه وي چې د تدارکاتو کمیسیون ته وړاندې شوې، چې دغې ډلې کمیسیون ته 806 پروژې رسېدلې وي. د تدارکاتو کمیسیون چې مشري د افغانستان جمهور رئیس په غاړه لري، د تدارکاتو د ملي ادارې د چارواکو د ګډون سربېره یو شمېر بهرني متخصصین هم شامل دي. درې کاله وړاندې د دغه کمیسیون د جوړېدو رئیس دغه کمیسیون تر اوسه 9 میلیارد افغانۍ سپما کړي چې 10 میلیارد یې سکل سپما شوي دي. د تدارکاتو د ملي ادارې رئیس په خپل خبري کنفرانس کې دغو شرکتونو په اړه خبرالانو ته معلومات ورکړ چې د یو لړ نیمګړتیاو له امله د داوطلبۍ له بهیر څخه خارج شوي او نومونه یې په تور لیست کې شامل شوي دي.
یکی از وظایف اساسي ادارې تدارکات ملي هم
ښاغلي هوتکی ویل د تدارکاتو د ملي ادارې یو اساسي وظیفه همدارنګه د ملي تدارکاتو په چوکاټ کې د شرکتونو محرومولو کمیټه ده. دا کمیټه د تدارکاتو د کړنلاري او قانون پر اساس د تدارکاتي فساد د مخنیوي د اسنادو جیل او تزویر او د شرکتونو د مرستو څېړنه کوي. کله چې د محترمو تدارکاتي مسؤولو خوا موږ ته لازمې پرمې او غوښتنلیکونه چې پکې کوم شرکت سره مرسته شوې وي یا هم د اسنادو جیل او تزویر شوې وي راولېږي، بیا نو د تدارکاتو ملي اداره اقدام کوي. د تدارکاتو د ملي ادارې رئیس ویل چې په تېرو درې کلونو کې ټول 133 شرکتونه په تور لیست کې شامل شوي چې یوازې 8 سه کال په لیست کې اضافه شوي دي. دغه راز هغه ویل چې د دغو شرکتونو 233 میلیون افغانۍ ضمانتونه هم ضبط شوي دي. د تدارکاتو د ملي ادارې رئیس ویل چې په روان کال کې د تدارکاتو کمیسیون د جمهور رئیس محمد اشرف غني په مشرۍ 150 غونډې کړي چې په دغو غونډو کې د افغان حکومت د چارواکو سربېره د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرموپاتش د دفتر استازي، د ناتو د کاتب ملاتړ ماموریت استازي او د افغانستان د پارلمان د مالي او بودیجي د کمیسیونونو استازو هم د څارونکو په توګه برخه اخیستې وه. په ورته وخت کې د ادارې په اساس سره د مبارزې لپاره د ارزونې او څارنې د ګډې کمیټې د دارالانشا رئیس سید زبرشاه د ملي تدارکاتو د ادارې د رئیس د سرګردونو په اړه امریکا غږ آشنا راډیو سره د ملي تدارکاتو د ادارې کړنې وستایلې، خو یې ویل چې دغې ادارې د تدارکاتو په یوه برخه کې اصلاحات راوستي او کله چې تدارکات پلي کېږي او وزارتونو ته لیږدول کېږي هلته د څارنې بهیر کمزوری دی او د فساد اندېښنه هم شته.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ. د ملګرو ملتونو هغه ادارې چې د فلسطینی مهاجرو سره مرسته کوي د دوشنبې په ورځ د 1500 میلیون ډالرو د بودیجې د برابرولو لپاره مبارزه شروع کړې ده. دا راپورټ لږ وروسته نشریږي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر ریک ټیلرسن او فدریکا موګرینی په ترکیه غږ کړی دی چې په سوریه کې د کوردانو په سیمه باندې په خپلو حملو کې د ملکیانو د ژغورنې ډاډ ورکړي. د امریکا غ خبریالې زلیکا هوک رپورټ را لېږلی دی.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د دوشنبه په ورځ ویل د دوه قواوې به تر هغې پورې ونوځي تر څو چې ترکیه خپل هدفونه لاسته نه وي راوړي، مګر دوی ویل انقره د سوریې په خاوره د ادا نیت نه لري. ترکیه وایي د سوریې کردان د ترکیه د کردانو سره په ګډه د ترکیه او سوریې له برخو نه یو خپلواک کردستان جوړوي. امریکا د اسلامي دولت په خلاف جنگ کې د کردانو ملاتړ کوي. ترکیه د دوشنبه په ورځ د سوریې په شمال ختیځ کې د کردانو تر لاس لاندې د افرین په سیمه کې جنگ ته زور ورکړه. د ترکیه قواو او د محلي کردي ملیشو ترمنځ هم چې امریکا یې ملاتړ کوي نښته وشوله. ټیلرسن په لندن کې خبریالانو ته وویل د امریکا متحده ایالات د دواړو خواوو سره په تماس کې دي. ټیلرسن انوای
and are asking that both sides show restraint Please minimize the impact on civilian casualties.
او غواړي چې دواړه خواوې د صبر او زغم نه کار واخلي، د ملکانو تلفات د حد اقل تر اټیل کړی شي. موږ له دغو تلفاتو نه لا په خوا کړاو غاللې دي، او موږ په ګډه څه کولای شو چې هغه وکړو په داسې طریقه سره چې د ترکیې د مشروع امنیتي اندېښنو غم وخوړل شي، بیرته هغه پړاو ته ورسیږو چې د اسلامي دولت ډلې ته ماتې ورکړو، سوله ییزه باثباته سوریا جوړه شي، او د ژنیو د سولې د خبرو له مخې د متحد سوریا لپاره کار وکړو چې موږ ټول یې ژمنه کړې ده. د اروپایي اتحاد لوړ رتبه ډیپلوماټ فدریکا موګرینی له دواړو خواو نه وغوښتل چې د ملکیانو لپاره د بشري مرستو د رسولو ضمانت وکړي. دی دا اندېښنه هم څرګنده کړه، جنگ به هغو کوښښونو ته تاوان ورسوي چې غواړي په سوریه کې وکلن کورني جنگ ته یو سوله ییز حل پیدا کړي. دا وایي:
Among other things, including military activities from others in Syria.
برسره پر نور شایانو دغه چې نور نظامی فعالیتونه پکې هم راځي، په جنیو کې د سولې د خبرو پیل کېدو ته جدي تاوان رسوي. موږ په دې عقیده یو چې دغه خبرې سوریې ته سوله، امنیت او سیاسي انتقال راوړي. جمهور رئیس اردوغان اویل د د قواوې به تر هغې پورې ونه وځي تر څو چې د سوریې د سرحد سره نږدې د یوې محفوظې سیمې نه یې ډاډمن شوی نه وي. د په امریکا انتقاد وکړ چې کوردي قواوې په وسلو سنبالوي. دی وایي د دوی آخري پلان له سرحد نه په اخوا په ترکیې باندې حمله کول دي. اردوغان ادعا کوي سوریایي کردان د کردانو اردوغان ادعا کوي سوریایي کردان د کردانو د جدای غوښتونکو ډلې پی کی کی سره ارتباط لري. ترکیه، اروپایي اتحادیه او امریکا پی کی کی تروریستي ډله ګڼي. رجب طیب اردوغان انوای:
افرین حل olacaktır. افریندن geri adım atmak yok.
د افرین موضوع به حل شي، له افرین نه به پر شا تګ نه وي. موږ د خپلو روسي دوستانو سره په دې باره کې خبرې وکړې او موافقه مو پرې وکړله. موږ د ائتلاف د نورو قدرتونو سره هم ورباندې خبرې وکړې، موږ د امریکا سره هم خبرې وکړې، مګر موږ په یوه موضوع باندې دوی قانع نه شو کړلی. هغه موضوع څه وه؟ موږ دوی ته وویلې چې ولې تاسې د اسلامي دولت ډلې سره جګړه په بله تروریستي ډله باندې کوئ؟ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د دوشنبې په ورځ په امریکا انتقاد وکړ چې د کردانو جدای غوښتونکي تحریک لمسوي. دا په دوه طریقو سره کوي، یا د وضع د نه درکولو، یا په ارادې توګه دغه ډله تحریک کوي. د ده د هیواد نظامي مرستې په دمشق کې د حکومت سره مرسته وکړه چې د سوریې د مخالفینو نه زیاتې سیمې بیرته ونیولې. ترکیه په دغې مرستې باندې انتقاد کوي، او حتی د روسیې والوتکې د سوریې د قلمرو د پاسه راوغورځوله. مګر دواړه خواوو ډېر ځل روغه جوړه وکړه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
له درې ورځنۍ قسمي تعطیلۍ نه وروسته د امریکا ټولې حکومتي ادارې بیرته فعالې شوې دي. د امریکا د سنا په مجلس کې دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو د فبروري تر اتمې نیټې پورې د حکومت بودیجه تصویب کړې ده. د دې موضوع تفصیل سید سلیمان
دوی د دوه نیم هفتې ځکه وخت ورکو چې اساسي غوښتنه چې د ډیموکراټانو ده په کانګرس کې چې هغوی اوس په اقلیت کې دي، هغوی غواړي د ډاکا په نوم باندې د مهاجرینو یو خاص پروګرام دی چې په هغې کې په ماشومتوب کې راغلي غیر قانوني خلکو ته چې اته نیم سوه زره نفوس کېږي، هغې ته قانوني د حکومت یعنی د سپینې ماڼۍ د خوانه جواز ورکړل شي یا تمدید شي د هغوی د قانوني اوسېدنه. نو دوی ځکه تر فبروري وځنډوله چې دوه نیم هفتې دوی وخت لري چې په دې باندې فکر وکړي. او مچ مکانل چې یو جمهوری غختون کې سناتور دی چې اکثریت رهبری کوي په کانګرس کې، هغه دا وعده ورکړله چې موږ به تر فبروري اتمه پورې داسې یو جامع مسوبې سره تاسو ته راشو چې په هغې کې به دا د ډاکا پروګرام مثلا شاملی، د سرحد امنیتي مسله به هم پکې شاملی، او نورې اړوندې واړه مسایل پکې لري چې هغه هم د مادیاتو د مادي تمویل پورې ربط لري. هغه ټول به موږ په دې یو پکیج کې یا په یو مسوبه کې تاسو ته راوړو، په دې به غور وکړو، دا به تاسو سره ومنو. اساسي پوښتنه هم دا ده چې اکثره ریپبلیک جمهوری غوښتن کې دوی چیلنج کوي چې تاسې یعنی د حکومت مدا پرستیج څومره مقایسه کوي د 350 غیر قانوني ماجر سره. خو مسله دا و چې په 2011 کې لړمحاله بودیجی زنیوي چې په هغه کې جنجالونه لرل خو دیموکراتانو هغه ورسره ومنله چې هغه ورته تایید تصویب کړ چې دوی مالی کومکونه وکړي. مګر په همدغه یو ټکی باندې ځکه تر اوسه اوږد وخت نه د جمهوری غوښتن کو سره اختلاف ټکی پاتې شو چې جمهور رئیس ټرمپ وایي چې دا مسله د امریکا کې د تابعیت اخستلو لپاره دا طریقه نه ده چې تاسو د ډاکا په نوم پروګرامونو په شان باندې پروګرامونه تمویلوي او موقتی به دوام کوي. دې ته باید دایمي یو حل پیدا شي چې مارچ 15 کانګرس ته وخت ورکړي چې د دې مسلې پروګرامونه نور زفسخه کومه دې ته دایمي حل پیدا کوي. څوک چې راغلي دي دوی به دایمي استوګن کیږي او اسناد وګوري. څوک چې غیر قانوني دي هغه دې اخراج شي. نو ځکه د جمهور رئیس تاکید دا ده چې په امریکا کې د مسؤلیت کې زراوړم زه باید یوازنی کار دا وکم چې منظم لاري مثلا په دې کې هغه ډیر جزئیات لري. یو پروګرام چې افغانانو ته شاید جالب هغه دا ده چې همدغه بدل کې د لاټري پروګرام هم د منځه ویوړو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د ملګرو ملتونو اغه ادارې چې د فلسطینی مهاجرو سره مرسته کوي د دوشنبې په ورځ د 500 میلیون ډالرو د بودیجې د برابرولو لپاره مبارزه شروع کړه. دغه اقدام د ترامپ د حکومت د هغې پریکړې نه وروسته وشو چې وایي په روان کال کې امریکا دغه ادارې ته د خپل ونډې په ورکولو کې کمواله راوستې ده. د امریکا خبریالې مارګریټ بشیر په دې باره کې د ملګرو ملتونو نه د غرپورت را لګلې ده.
د دوه هفتو په خوا اعلان چې واشنگتن په روان کال کې د 350 میلیون ډالرو پر ځای د 200 میلیون ډالرو ژمنه وکړه فلسطینی مهاجرو ته ټاکان ورک او خواشینی کړل. د ملګرو ملتونو اداره چې د یونرا په نامه باندې د غزې په تړانګه د اردن د سیند په لویدیځه غاړه اردن لبنان او سوریه کې د 500 میلیون د رجستر شوو فلسطینی مهاجرو سره مرسته کوي. د یونرا رئیس نه پیټر مول ارین چې دفتر یې په نیویارک دی وای
We provide schooling to over 500,000 children in 700 schools around the region.
منګه په درسته سیمه کې په 1500 کې 1500 ماشومان ته درس ورکوو. من تیر کال په 150 کلینیکونو کې د 9 میلیون کسانو لپاره روغتیایي خدمتونه برابر کړي وو. منګ 1.5 میلیون فلسطینی مهاجر لرو چې پوره خواړه نه لري او 1 میلیون د غزې په تړانګه کې دي. دا داسې یو څه دی چې له یوې ورځې نه بلې ورځې ته نشي اچول کېدی. د فلسطین د ادارې او واشنگتن ترمنځ تاوتریخوالی د هغه وخت نه راپدې خوا زیات شوی دی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دسمبر د میاشتې په 6 نیټه اعلان وکړ دی به د اسرائیلو د پایتخت په حیث بیت المقدس په رسمیت وپیژني او د امریکا سفارت به ورانتقال شي. فلسطینیانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. په دغه غونډه کې د امریکا پریکړه وغندل شوله او داسې اوازې وې چې د یونرا باندې د بودیجې کمول سیاسي غچ اخیستل دي. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق هیدر نووارت نوای
This is not aimed at punishing anyone. The United States government and the Trump administration
د دې هدف چا ته سزا ورکول نه دي. د امریکا حکومت او د ټرمپ اداره په دې عقیده ده چې دغه پیټه باید ټول په ګډه پورته کړي. مګر په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی تیر هفته د امریکا غږ سره په مرکه کې سخت دریز ونیو او وای
They go and take us to the United Nations and try and
دوی موږ ملګرو ملتونو ته پیش کړل او په اساسي توګه دوی په ویلو او کولو کې ډیر مخالف دي. ناجایزه کولو ته پیسې نه ورکوو او دا معنی نه لري. دغو دواړو چارواکو دا هم ویل د ټرمپ اداره غواړي مخکې له دې نه چې امریکا د راتلونکي ونډې په تخصیص غور وکړي د یونرا اداره باید اصلاحات راولي. د یونرا عمومي کمیشنر پیری کراهنبول نوای
I have not been communicated and have not received any specific indication
ما مکاتبه نه ده کړې او د اصلاحاتو پورې مربوطو پښتنو په باره کې مې تر دې وخته پورې د امریکا له ادارې نه خاص څه لاسته نه دي راوړي او زه باید تاسې ته څرګنده کړم چې د بودیجې پورې تړلې پریکړه زموږ د اجراءاتو پورې اړه نه لري. کراهمبول د 1500 میلیون ډالر مبارزه په هغه ورځ پیل کړ چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د اسرائیلو پارلمان ته وینا وکړه. پینس نو وای
In the weeks ahead our administration will advance its plan to open the United States embassy
زمونږ اداره به په راتلونکو هفتو کې خپل پلان پر مخ بوزي چې په بیت المقدس کې به د امریکا سفارت د بل کال په اخر کې پرانیزي. په عین حال کې د یونرا هدف دا دی چې د ټرمپ د ادارې سره د تماس نیولو ټول چلنونه پرانیست پرېږدي او غواړي نور مرسته ورکوونکي پیدا کړي چې کارونه یې تمویل کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
جنوبی کوریا د خې همکارۍ په هدف د اولمپیک په ژمنیو لوبو کې د شمالي کوریا د لوبډلې د ګډون هرکلی کوي. په دې حق له د امریکا غږ د خبریال براین پارن د رپورټ خلاصه نو شابه آشنا لولي.
د نوې سروې لمخې په سلو کې اتیا د جنوبی کوریا خلک د شمالي کوریا له دې تصمیم نه چې د 2013 کال اولمپیک لوبو ته به یو لوی ورزشي هیات لیږي هرکلی ویلې. خو په سلو کې اویا د جنوبی کوریا خلک د شمالي کوریا سره د ښځو د ګډې ورزشي لوبډلې د جوړولو مخالف دي. کوریایي لی های جون وای
زما په نظر دا کار یو ښه اقدام نه دی. داسې احساس کوم چې دا به د یو سیاسي هڅې نتیجه وي.
د جنوبی کوریا سره د شمالي کوریا د ښځو د هاکی لوبډلې مدغم کول د جنوبی کوریا لوبډلې ته چې پر شرایطو برابر او لوړ مقامونه یې ګټلي دي حق تلفي ګڼل کیږي. سارا موری د جنوبی کوریا د هاکی لوبډلې روزونکي وي دا اقدام به لوبډله رقابتي میدان ته وباسي.
د یوې لوبډلې سره په وروستي وخت کې د بل ټیم یو ځای کول د ټیم لپاره ډیر خطرناک دی ځکه دوی یو بل نه پیژني او د یو بل سره ډیر وخت په لوبډله کې یو ځای نوه.
خو د جنوبی کوریا د جمهور رئیس مون جای این لپاره د دې اقدام اصلي هدف سوله او منځوي شوی جمهور رئیس کیم جون هون منحرف کول او د شمالي کوریا غیر اتومي کول دي.
زما په اند که د شمالي او جنوبی کوریا لوبډلې یو ځای شي او د اولمپیک په لوبو کې یو ځای ولوبېږي دا به تاریخ جوړ کړي. نه یوازې د کوریاګانو خلک بلکې نړۍ به د دې تاریخي شیبې شاهدان وي او د دواړو کوریاګانو ترمنځ د ستونزو حل یو لاره هم کېدای شي.
د جنوبی کوریا ډیری وګړي په ورزش کې د سیاست د دخالت سره مخالفت کوي او وایي د سولې ترویج د سرو زرو جام اخیستونه ښه او بهتر دی. د جنوبی کوریا اوسیدونکي کیم اوک چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ د ګډې لوبډلې د جوړېدو پلوی دی وایي
فکر کوم هغوی د یوې ښې راتلونکي لپاره قرباني ورکولی شي په شرط چې هدف د شمالي کوریا سره سوله وي. یقینا تر دې بل ښه کار نشته.
د اولمپیک د سیالیو په افتتاحیه مراسمو کې به د دواړو کوریاګانو ورزشکاران د یوې متحدې کوریا د ځانګړي بیرغ لاندې میدان ته داخل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نشه یي موادو په ضد د مبارزې د وزارت چارواکي وایي چې د ننګرهار د ولایت په 1400 ولسوالیو کې سږ کال بیا هم کوکنار کرل شوی دی. د راپور تفصیل ته ستاسو پام راګرځوم.
که څه هم چارواکو تمه ښودلې چې د ننګرهار په ولایت کې به د کوکنارو سګنې کښت د تیر په پرتله د پام وړ کمی، خو کروندګر وایي چې حکومت ورته هغسې چې د دوی اړتیا د پروژې نه پلي کوي. کروندګر وایي کوکنار نه کری خو که حکومت ورته هغسې پروژې پلي کړي چې ګټه راسن کروندګرو ته ورسی.
دا اوس دا ګوره للمي ځمکه د ډېر لرې ځای نه اوبه یقین وکړه چې بالکل هغه اجاره خپل زیات نه زیات 40-50 منه جریب کوي. خامخا لازمي خلک همدغه شي کوکنارو خواته توجه کوي نه پوره کیږي. دا سره هغه چې حساب کیږي چا خبره دي ورځ مزدوري پکې نه پوره کیږي خو خلک بیروزګاری ده څه وکړي.
د نشه یي توکو سره د مبارزې اداره وایي تمه لري چې د تیر په پرتله د کوکنارو کښت کې د پام وړ کموالی راشي. تیر کال د ننګرهار په ولایت کې په 14000 هکټاره ځمکه کې د کوکنارو کر شوی و.
نو سږ کال په دې برخه کې ډېر جدي تصمیم نیول شوی دی تر څو چا چې کښت ترسره کړي هغه باید ونیول شي او جزا ورته ورکړل شي. نو د دې نه داسې ښکاري موږ ته هغه ابتدایي سروېګانې چې دي چې په کښت کې به کموالی راشي.
خود نشئی توکو پوڑاندی د مبارزی وزارت د پالیسی او امغغی موین جاوید احمد قائم څوره زیولاندی په جلال آباد کې وی غونډه تویل سګنې کالم د ننګرهار په دیار لسولسوالو کې د کوکنارو کخ شوه او په دې برخه کې لولسونو څخه په کلو او باندو کې د خلکو د عامه پوهاوی غوښتنه کړي اغوی په دې کال کې به د ننګرهار یو شمیر ولسوالو کې د سربندونو ویالو او کرنیزو برخو کې د 2 میلیون ډالرو په ارزښت پروژې پلي شي ترڅو کروندګر د کوکنارو لکخت نه راوګرځي.
رانا د خزو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه‌شنبه د ماخام اته بجې امریکا غږ آشنا رادیو.
امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د پاکستان د بلوچستان د ایالت د وروسته پاتې کېدو یو لوی عامل د سړکونو نشتواله دی، خو په دې وروستیو وختونو کې د امریکا په همکارۍ په بلوچستان کې د یوې مهمې لارې د رغولو او پراخولو پروژه بشپړه شوې ده. د امریکا غږ د خبریال مرتضی زیری د رپورټ خلاصه و.
دا د کلات کوټې او چمن لویه لاره ده چې له لس ساعتونو زیات سفر اوس پکې په 15 ساعتونو کې کیږي. په تیرو څو کلونو کې د بلوچستان دغه لارې ستونزمنې وې، خو اوس د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې یا یو ایس ایډ په مرسته دغه لویه لاره له نړیوالو معیارونو سره سما جوړه شوې ده چې د وخت او تیلو د سپمولو سبب شوې ده. لارۍ چلوونکی عبیدالله د کراچۍ څخه د پاک افغان تر سرحدي سیمې چمن د خوراک څښاک شیان او نور سامانونه رسوي.
پهلې امارا ګاډي کا مشکل تا
مخکې مو د موټر ستونزه درلوده، ډیر وخت به ځای کېده او موټر به زیان مونده. اوس اسانتیا ده، مخکې به زموږ له کلات څخه چمن ته په 12-13 ساعتونو کې رسیدلو، خو اوس د 15-16 ساعتونو مزل دی.
د کلات کوټې چمن د سړک اوږدوالی 201 کیلومتره دی. امریکا په 2014 کې د دې لوی لارې د پراخولو او جوړولو لپاره د 90 ملیون ډالرو مرسته وکړه.
مین های وی کمپلیټ ہے،
عمومی لارا بشپړ شوې ده او موټر پرې زی راځي. اوس یې دوهم پړاو پیل شوی دی چې پترس کې د کوچلاغ د 1500 کیلومترو حلقوي سړک کار دوام لري.
د کلات کوټې چمن لارا د افغانستان له پولیس څخه پیل تر کراچۍ رسیږي او د پاکستان او افغانستان لپاره یو مهمه تجارتي لار ده.
د
اوږدې مودې ګټه یې دا ده چې دا پاکستان له افغانستان او بیا د مرکزی آسیا له هیوادونو سره نښلوي.
د پاکستان د لوی لارو ملي اداره وایي چې د مخه د دې لارې پراخوالی 12-14 فوټه و چې اوس 25 فوټو ته زیات شوی دی او د ځایي خلکو لپاره کوټې ته په تګ راتګ کې یې اسانتیا رامنځته کړې ده.
جب یہ روڈ بن گیا
د دغه لارې له جوړېدو وروسته کوټې ته د ځای خلکو په تګ راتګ کې کافی اسانتیا رامنځته شوه او د کاروبار زمينې برابر کړې ده. تاسو وګورئ چې په دغه لارې د هوټلونو کاروبار خورا وده کړې.
دغه لوی لارې لا افغانستان او د هغه د مرکزی آسیا لا ګاونډیانو سره د پاکستان اقتصادي او تجارتي روابطو ته وده ورکوي. ځای خلک وایي چې دغه لارې د دې سبب شوه چې هغه روغتیا، تعلیم او نورو اساسی ټولنیزو اسانتیاو ته لاسرسی ولري، او په دې ډول دغه لاره د بلوچستان د خلکو په ژوند کې د بدلون پر راوستلو کې مهم رول لوبوي.
Thank you.
درنو اوریدونکو د آشنا رادیو دویمه سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د ماښام تر 8 بجو اجازه غواړو. د خپله